السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې د ازادي رادیو خبرونه اورئ. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د سلواغي دلوي د میاشتې لسمه د 2023 میلادي کال د جنوري دیرشمه ده. د خبرونه زنه ریاست نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان په یوه لسو ولایتونو کې نن بیا هم د نسبتا درنو واورو او سختو بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې په یوه بیان کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، سمنګان، بلخ، پروان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او نورستان ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې به واورې او بارانونه وشي. د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه د 1540 سانتي مترو او د باران اندازه د 110 ملي مترو تر منځ وي. د دې ولایتونو اړوند سیمو کې پرون هم د واورو او بارانونو راپور ورکړل شوی و. د افغانستان په یوشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګذرن د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د پنجشنبې تر ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت ویلي دي چې تمدد دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې په تېر میلادي کال کې د پولیو شپږ نوې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې سږ کال د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد واکسین څلور کمپاینونه په پام کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګذرن ناروغي پکې ده او له منځه نه ده تللې. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سلګونو معتادانو د راټولولو خبر ورکوي. دې وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې 400 تنه د بلخ ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه 8 تنه له پروان او 6 نور له بامیان ولایت څخه راټول شوي او د علاج لپاره روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي دي. بیان زیاتوي چې په نیمروز ولایت کې 130 تنه نور معتادان له علاج وروسته د هغو کورنیو ته سپارل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې د څو عملیاتو په ترڅ کې له کاپیسا څخه د 40 له هرات څخه د 400 او همداراز له سمنګان او بامیان ولایتونو څخه د 8 تنو معتادانو د راټولولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو اړوند د مخدره موادو او جرایمو پر ضد مبارزې ادارې په دې وروستیو کې وویل چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو د شاوخوا 40,000 معتادانو د علاج او وقایې په برخه کې مرسته کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ د لومړنۍ لوبې لپاره د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډلې نوملړ پرون اعلان کړ. د هیواد کرکټ د ځینو مخکښو لوبغاړو لکه د راشد خان، رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن نومونه په دې لوبډله کې نشته. د هیواد کرکټ ستوری راشد خان د ملال عملیات وروسته لا هم د بیا رغیدنې په حال کې دی. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د روانې جمعې په ورځ د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې پلان شوې ده. افغان لوبډله به سریلانکا ته د دې سفر په مهال پر دې سربېره درې ورځنۍ او درې شلوریزې لوبې هم وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ به هم ډېر ژر اعلان کړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي امکان لري پر هغې بې پیلوټه الوتکه چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه برید وکړ د هغه امریکایي الوتکې ګمان شوی وي چې د امریکا پوځي تعصب ته د راستنېدو په حال کې وه. د چارواکي چې غواړي نوم یې افشانه شي پرون وویل لومړني راپورونه ښیي چې ښایي پر هغې بې پیلوټه الوتکې چې د متحدو ایالتونو پر پوځي اډه راپرېوته درې سرتېري ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د امریکا د هغې بې پیلوټه الوتکې ګمان شوی وي چې په هوا کې وه. د دې چارواکي په وینا د دښمن الوتکه هغه مهال چې امریکایي الوتکه اډې ته راستنېدله په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې په حال کې وه او ځکه د هغې د ویشتلو او له منځه وړلو لپاره اقدام ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبه خبرداری ورکړ چې په تیره دوه کلنه جګړه کې د اوکراین لاسته راوړنې به په شک کې وي که امریکا دې هیواد ته نوې مرستې ورنه کړي. بلینکن دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په واشنګټن کې و تر څو له اوکراین سره د امریکا د نویو مرستو لپاره د کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی واشنګټن له کیف سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کړې خو له کیف سره د مرستو د دوام په اړه په دې وروستیو کې د کانګرس په جمهوري پاله غړو کې نه لیوالتیا ورستر بلې زیاته شوې ده. خبرونه مولای ازادي راډيو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پرونی غونډه چې تر ډیره له ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل پر زیاتوالي څرخېده بریالۍ بولي. آیا د طالبانو حکومت هغه څه ترلاسه کړل چې له دې غونډې تمه لرله؟
داسې ژر قضاوت نشو کولای چې ووایو هغه هدف چې طالبان یې ترلاسه کول غواړي هغه ترلاسه شوی، لیکن دغه هدف لپاره هغه ګامونه چې دوی اړین بولي هغه همدغه سیستیجونه دي چې د کابل ناسته د دې یوه بیلګه کیدلی شي.
په دې اړه مو د چارو له یوه شنونکي سره مرکه کړې. نن د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین دوهمه ورځ ده.
په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
نن د ازادي راډیو د څلیدش ساعته خبرونو کال پوره شو او د راډیو د خبرونو د پیلې دوه هم 22 کاله اوریدونکي زموږ د خبرونو په اړه څه نظر لري؟
زما په ژوند کې د ازادي راډیو ډېر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېر مې خوښیږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکي پاتې شم.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واشنگتن د غوسې په خودلو سره یو ځل بیا ژمنه کړې چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې د یک شنبې د ورځې د بریج غچ به واخلي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د طالبانو د حکومت په بلنه جوړ شوې غونډه پرون پای ته ورسېده، که څه هم د دې غونډې له جزئیات ډیر معلومات نشته، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه بریالۍ بولي. د دې وزارت ویان د هند او اندونیزیا د استازو له قوله د دې غونډې په اړه مثبت خبرې نقل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا را بلل شوې پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید، خو له دې غونډې څخه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات ترلاسه نشول. په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا یولسو هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ایزې همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د ښاغلي متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکز وه. هغه د خپلې وینا په پیل کې د دې کانفرنس له جوړولو څخه د خپل حکومت پر هدفونو رڼا واچوله.
د سیمه ایزو ګډو ګټو پر بنسټ د سیمې په کچه د تعامل او همکارۍ د لارو چارو ارزونه په سیمه کې له بالفعلو او بالقوي ګواښونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل رامنځته کول، د نرم او سخت اتصال لپاره هڅې چې د سیمې د ټولو خلکو لپاره د سیمه ایزې اقتصادي پراختیا باعث شي، پر سیمه پچره بیا پر افغانستان د لګیدلو بندیزونو د لمنې د ټولولو لپاره همغږي او د یو بل د بومي او دودیز پرمختګ او د حکومت ولای د بڼو انتخاب ته درناوی کول.
د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان ګاونډیانو په تیر ایران او روسیې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه دي په دې چاره کې لاسوهنه نه کوي. د پرونۍ غونډې له جریانه ډېر جزئیات رسنیو ته نه دی راوتلي، خو د ایران ارنا خبری آژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي سیمه ایزه کتنه افغانستان په یو اغیزمن نړیوال لوبغاړي بدلولی شي او به کولی شي چې د موثرو نړیوالو اړیکو په مدار کې ځای ونیسي. مخکې ویل شوی و چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیانو او روسیې استازي برخه واخلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پانه د لیکنو په یو لړۍ کې د هند او انډونیزیا د استازو د ګډون یادونه هم وکړه. هغه د هند د استازي له قوله لیکلی دی چې هند د افغانستان په باب په نړیوالو او سیمه ایزو ابتکارونو کې فعال ګډون کوي او د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې نتیجه یې په افغانستان کې ثبات او پرمختګ وي. زیا احمد تکل همدراز د انډونیزیا د استازي له قوله لیکلی چې انډونیزیا غواړي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې فعاله برخه وګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له نږدې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم د نجونو او ښځو د کار او تعلیم او د بشري حقونو د ستونزو له کبله د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کابل کې د طالبانو د حکومت په نوښت کنفرانس داسې مهال پای ته رسیږي چې ټاکل شوی د را روانې فبروري میاشتې په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د افغان میرمنو په ګډون د مدني ټولنو یو شمیر استازي ګډون وکړي.
په همدې موضوع کې تم کیږو احمد تکل د سیاسي چارو له شنن کې قریب الرحمن شهاب سره مرکه کړې. ښاغلی شهاب د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا د طالبانو حکومت هغه څه ترلاسه کړل چې له دې غونډې څخه تمه لرله؟
اصلا د طالبانو د حکومت د راتګ له لومړۍ ورځې د طالبانو د بیلابیلو مشرانو پیغام داده چې دوی به بیا هیڅ چا ته خطر نه جوړیږي او افغانستان به هم د یو امن هیواد په توګه ساتي. دوی دا هم غواړي چې وایي افغانستان یو اقتصاد محوره سیمه ایزه او نړیواله پالیسی او ستراتیژي مخته وړي. دغه عمومي هدف دی، ولې دا چې دې هدف ته دوی څومره رسیږي نو دغسې ناستې لکه د کابل نننۍ ناسته یو سټیج د دې لپاره کېدلی شي چې دوی هماغه خپل پیغام یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ورسوي. نو په دغه اساس باندې موږ داسې ژر قضاوت نشو کولای چې ووایو هغه هدف چې طالبان یې ترلاسه کول غواړي هغه ترلاسه شوی، لیکن د هدف لپاره هغه ګامونه چې دوی یې اړین بولي هغه همدغه سټیجونه دي چې د کابل ناسته د دې یو بیلګه کېدلی شي.
ستاسو په نظر شهاب صاحب، د کابل غونډه او په فبروري میاشت کې د دوهې غونډه به د طالبانو حکومت خپل هغه هدف ته ورنږدې کړي کنه چې غواړي نړیوالې په رسمیت وپیژني؟
زه فکر کوم چې د کابل ناسته او بیا راتلونکي د دوهې ناسته د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره مستقیمی زینې نه دي، ولې بیا هم په یو ډول مرسته کولای شي چې دغه نارمالایزیشن ته یو څه ورنږدې شي او بالاخره بیا د رسمیت پیژندلو بحث مطرح شي. ولې په اوس کې فکر کوم څه چې د نړۍ له خولې اورېدل کیږي دغسې یوه مستقیمه یا لنډه لاره د رسمیت پیژندلو لپاره نه ښکاري او د مسلې د افغانستان نړیوال حیثیت تر ډیره زیانمن کړی او تر پوښتنې لاندې راوستی.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، آیا د سیمې هیوادونه له خپلو ځینو غوښتنو مثلا د ښځو د تعلیم او کار د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او ځینو نور غوښتنو نه نور لاس په سر شوي دي؟
د افغان میرمنو د تعلیم مسله یا د هغوی د کار مسله دا فکر کوم د سیمې د هیوادونو لپاره له لومړي سره هم ډیر اساسي لومړیتوب نه و او نه دی، نه هم د نړۍ د هیوادونو هغه شعارونه چې ظاهرا یې موږ اورو د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی په دې مسله ډیر ټینګ دي. دا د افغانانو غوښتنه ده، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې افغان میرمنې، افغان خویندې او میندې باید د زده کړو او کار حق ولري. او دا د نړیوالو لپاره زه فکر کوم چې ډیره جدي مسله نه ده، ولې د شعار په توګه همیشه په لومړیتوب کې ده.
د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهابو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
نن د افغانستان په یوه شتو ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین دوهمه ورځ ده. دا د روان میلادي کال د پولیو ضد لومړی کمپاین دی چې په د هیواد په یوه شتو ولایتونو کې عملي کیږي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي کلیپ کې چې رسنۍ ته لیږلې ویلي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه ل 15 کلونو کم عمر ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي.
د هیواد په یو ولایتونو کې چې 233 ولسوالیو په بر کې ونیسي د پولیو واکسین لمړنۍ کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. زموږ مخه د پولیو د واکسین په دغه کمپاین کې د 15 کال څخه کم عمر ماشومان دي چې هغوی ته به ان شاء الله د پولیو واکسین تطبیق کیږي. په 2023 کال کې لمک سره په ټول هیواد کې اوازې شپږ مثبت د پولیو واقعات ول. البته په 2024 کال کې لمک سره توسه کوم مثبت پیښه شتون نه لري.
شرافت زمان له قومي مشرانو، عالمانو، استادانو او کورنۍ څخه وغوښتل چې د واکسین د تطبیق په برخه کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. د پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان او په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو پروګرام لا خلکو غوښتي چې لا واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. بلخوا یو شمیر هغه کورنۍ چې ماشومان د پولیو ضد واکسین د نه تطبیق له امله فلج شوي لا نورو کورنۍ غوښتنه کوي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. مرسل چې خبرګونی خوري فلج شوی دا په دې اړې ازادي رادیو ته ویل:
زما خور پولیو ناروغي لري، 19 کلنه ده. د واکسین د لکولو لامل فلج شوی و. موږ دواړه خبرګونی وو. کله چې زه واکسین کړی وم د شپې نارامه وم، یو ورځ بل هم نارامه وم. زما مور په خانه کې ځوا هغه وی دوهمه لور مې نه واکسینوم، ځکه هغه چې مې واکسین کړی ده ناروغه ده. لامدی عمل زما خور پولیو شو او تر اوسه د پولیو له ناروغي رنجيږي. زما غوښتنه له ټولو کورنۍ دادا چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو له دې ناروغي خوندي پاتې شي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې د 2023 کال لپاره راهیسي په افغانستان کې د پولیو کمه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
واشنگتن د روسي په خودلو سره یو ځل بیا ژمنه کړې چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې د اکشن بي ورزي د بریج غچ به واخلي. د بي پيلوټ الوتکو یا ډرون په یو حمله کې چې د ایران ملاتړ ډلی پر تورن شوې دي، په حمله کې یو شمېر امریکایي سرتیري مړاو ټپيان شوي. جزئیات د احمد تکل پر رپورت کې.
متحدو ایالاتونو په اردن کې د یکشنبه ورځې په برید کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه د خبرګون په دوام پرون یو ځل بیا د غوسې په څرګندولو سره ژمنه وکړه چې د خپلو سرتیرو غچ به واخلي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړه چې ویلی وو د دې حملې له عاملانو سره به حساب کتاب وکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلی دی چې په دې حمله کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ښاغلی آستن په پنټاګون کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې له کبله غوسه او خواشیني څرګند کړل. هغه وویل چې پاوز به دا ډول حمله بې ځوابه پرېنږدي او د امریکا او امریکایي سرتیرو د دفاع لپاره به لازم اقدامات عملي کړي. یوه ورځ مخکې ولسمشر بایدن وویل امریکایي چارواکو ته خبر رسیدلی چې دا حمله د ایران له ملاتړ څخه د څو برخمنو وسلوالو یوې ډلې ترسره کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې واشنگټن به یو مناسب وخت وټاکي او دې حملې ته به ځواب ووایي. او زیاته کړه که څه هم موږ تر اوسه په دې اړه د معلوماتو پر راټولولو لګیا یو، خو پوهیږو چې دا حمله په سوریه او عراق کې د فعالو ایران پلو وسلوالو لخوا شوې ده. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه بې بنسټه بللي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایرانی چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. لویدیځ هیوادونه ایران د ډلو ته د وسلو په برابرولو، روزنه او تمویل تورنوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ هم ویلي چې دا هیواد په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې لبرید سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. اردن په خپل خاوره کې د بی پیلوټ الوتکه د حمله پر یو پوځي مرکز تروریستي حمله بللې او غندلې ده. عمان ویلي دي چې د خپل سرحدونو د پیاوړي کولو لپاره له امریکا سره همکاري کوي. په عین حال کې امریکا او برتانیا د یو همغږي اقدام په ترڅ کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک پر یو لسو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. دا کسان له یوې جنایتکارې ډلې سره په اړیکو تورن شوي. ګمان کیږي چې سپاهي پاسداران د استخباراتو د وزارت په دستور په بهر کې د ایران د حکومت د یو شمېر مخالفانو په وژنه او تښتولو کې لاس لري.
له خبرونو ور اخوا
دی برخه کې به د لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفی الله استنګزی ته به واښو.
ډیپلوماټ مجلې په دې عنوان یو مقاله خپره کړې چې ایران له طالبانو سره د پراخ همکارۍ په لور روان دی. په دې مقاله کې د سرڅو برخې د سرحدي سیمو د خوندي ساتلو او د داعش خراسان په وړاندې د ګډو عملیاتو د مختوړلو په اړه څرخیږي. داعش خراسان د جنوري په دریمه په کرمان کې د ایران د سپایي پاسداران د یو جګپوړي مشر قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین مراسم هدف وګرځول چې پکې لکتر لګا نوي تنو وژل شول. قاسم سلیمانی د قدس ډلې مشر چې معمولا د سپا بهرني عملیاتونو او ملیشا ډلې رهبری کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه سره لدی چې دغه مرګونی برید مسولیت داعش ومانه او په ایران کې چارواکو سم دستي دغه برید پړه په اسرائیل او امریکا ورواچوله. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې د داعش د بریدونو په زیاتېدو د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د لری کولو غوښتنې زیاتې شوې. وحیدی او د ایران نور چارواکي هلته د بریدونو تر زیاتېدو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې د داعش خراسان په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره اړیکې غښتلې کړي. د ډیپلوماټ په لیکنه د اړیکو د ښه والی دا هڅې ډېرې اسانې هم نه بریښي ځکه طالبان او ایران په ګڼو مسایلو سره مخالفتونه پالي. ډیپلوماټ د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي لاین حل شخړې او د هلمند اوبو معاهده په دې برخه کې واضح خندونه بولي. میل آنلاین د افغان پخوانی پاوز د سلګونو ځانګړو ځواکونو په تړاو مقاله خپره کړې چې له برېټانیا سره په جګړه کې همکاري کړي خو اوس یې دا هیواد نه انتقالوي. په مقاله کې راغلي د برېټانیا حکومت د 303 او 444 خاصو قطو د اکثرو دغو پخوانیو ځانګړو ځواکونو ته انتقال او مشتول غوښتنې رد کړې دي. سره له دې هم دا تمه کیږي چې د برېټانیا پر حکومت او کورنۍ چارو وزارت باندې د شته فشارونو په سبب ژر د شاوخوا 400 کسانو د دوسیې په اړه پریکړه وشي چې په اساس به بریتانیا ته د هغوی د انتقال برخلیک معلومیږي. میل آنلاین د دغو پوځیانو د برخلیک په اړه یو تحقیق ته په اشاره ادعا کړې چې څنګه د دې خاصو قطو غړي د طالبانو لخوا په غچ اخیستونکو اقداماتو کې تعقیب، شکنجه او یا وژل شوي دي. د مقالې له مخې لکتر لګ 200 ځانګړي افغان ځواکونه چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي وو د بریتانیا د پاتې راتلو په سبب بیرته افغانستان ته استول شوي او هلته د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. بریتانیا نږدې 25,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه ایستلي او د بریتانیا په بیلابیلو ښارونو کې ځای ورکړی. سره له دې هم سلګونه له خطر سره مخ خلک د بریتانیا د ژمنو د عملي کېدو په تمه په پاکستان یا افغانستان کې پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو هم نن دوویشت کلنه شو. دغه راز د ازادي راډیو د څلورش ساعته کې دوه هم نن کال پوره شو. د 2023 میلادي کال د جنوري په 10 نیټه د ازادي راډیو خبرونه ورسته له هغې څلورش ساعته شو چې د طالبانو حکومت د 2023 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او منځنۍ څپې بند کړې. اسد الله لودین په یو تفصیلی راپور کې د ازادي راډیو خبرونو ته انکتنه کړې چې د ازادي راډیو د یو اوریدونکو په غږ پیلېږي.
موږ چې دا اوس کوم کارونه کوو په بزګری کې، مثلا دا مو دغه پروګرامونه اورېدلې دي، د ازادي راډیو د طریقې څخه څو څو پروګرامونه یې جوړوله، که د زراعت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو، یا مثال په نورو بخشو کې وو، د بیا رغونې وو.
دغه شاوخوا شپېته کلن کندهارۍ بزګر وایي چې د خپلې بزګرۍ د ودې لپاره یې له ازادۍ راډیو ډېر څه اورېدلې او په خبره یې ژوند یې ورسره بدل شوی. ځوان نسل په تېره بیا نجونې د ازادۍ راډیو د اورېدونکو ډېره برخه جوړوي.
ازادي رادیو تقریبا ډیر وخت نکېږي چې سلسله خبرونه کوي، نو د ازادي
کولا شیرزاد وای لتیر شاو خواتو کلن راهیسې ازادي رادیو او ریاو په خبره یې ل ازادي رادیو یې ډیر څه زده کړي.
انټرنیټ د لارې ز تعقیبوم ځکه چې ډیر مفیدی برنامه وړاندې کوي، ډیر یو خپ پروګرامونه وړاندې کوي. زه به درته دومره وایم چې زما په ژوند کې د ازادي رادیو ډیر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډیر مخخېږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکو پاتې شم. هغه دا چې زه په خپل په ژوند کې یعنی ډیر ستونزې مشکلات لرم، ولې ماته ازادي رادیو د روحیا د انګیزه راکړي ده چې زه خپل ژوند کې که هرڅومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکم.
ازادي رادیو یوازنی خپلواک نړیواله رادیو ده چې شپه او ورځ په افغانستان کې له سانسور پرته خبرونه کوي. له تیر دوه سیزو راهیسې میلیونونه کسان په افغانستان کې ازادي رادیو اوري. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي رادیو اف ام او منځنۍ سپې بندې کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13 نیټه د ازادي رادیو خبرونې د مؤسسې معتبرې او بې پلوه خبر رسونې په هدف په پښتو او دری ژبو 24 ساعته شوې. قاری محمد ایوب پښتون چې 95 کلن دی وایي چې له تیرو څه باندې 60 کلونو راهیسې ازادي رادیو اوري.
تومره په ساحر د ژبې چې زه لرم دا د ازادي رادیو په لکه چې موږ ته نه پکان جوړ هغه پروګرامونه چې په ازادي رادیو کې خبريږي او نشل کیږي، هغه عوام خلک ته څه کوي؟ موږ علما او د رادیو ازادي څخه ډیر پرهنګ حاصل کړی دی، یعنی معنا دا چې د میراث مسایل راغلي دي په تاسو په ډرامو کې، موږ تجربه ځینې اخیستې ده، بګا باوجود دي چې عوام نه یو، موږ علما یو، خپل ځان ته یو شی وایو په نامه، ولیکن موږ چې د رادیو ازادي څخه ډیر زده کړې کړي دي د بشر حقوقو په اړه کې، د خپل حقوقو په اړه کې.
طالبان خپل محدودیت یوازې پر رادیو وزن نه کړ، بلکه دوی هڅه وکړه چې زموږ وی پانه ته د مینوالو لاسرسي بند کړي. خو که تاسو په افغانستان کې د فلټر ماتون کې اپلیکیشن لاري په وړیا توګه زموږ وی پانه ته لاسرسي موندلی شي، دغه اپلیکیشن لینکونه زموږ پر فیسبوک او ټویټر پانه کې موندلی شي. د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره سره ازادي رادیو د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو اړوند مسلو په خخته دوام ورکړی دی. هغه مسلې چې په افغانستان کې د نن یو شمیر محلي رسنۍ د طالبانو د حکومت له ویری په اسانه پوخخت ځله نه خکوي،
لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجرې ډیر د اسفالیتونو سره رسوي چې د هغه په نتیجه کې ځانمن.
ازادي رادیو لړن افغانستان موسسه سره په همکاري تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ذکر خبرونه هم لري. د ذکر دا پروګرام د هغو نجونو لپاره دی چې د طالبانو د حکومت پر اتاک سره یې د خوندزیو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې د نن محلي رسنۍ د سندرو خبرېدو منه شوې، خو د سندرو مینوال بیا د ازادۍ رادیو په سندریزو خبرونو د موسیقي تند ماتوي.
خو راځي خبرونه دی لطیفي عزیزي په غږ لدی سندرې څخه پیل کړو.
د ازادۍ رادیو خبريالان په افغانستان او بهر کې لستونزو او ننګونو سره سره ټولو ژورنالیستیکي معیارونو ته په پام فعالیت کوي. خبريال او د نای په خوانی مسول ظریف کریمی د ازادۍ رادیو د کارونو په اړه داسې نظر لري.
رادیو ازادي در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی،
ازادۍ رادیو د دې ترڅنګ چې ونړیواله او ملی رادیو ده، څلور بیر ساعت خبرونه لري او له هرې لارې د لاسرسي وړ ده. ازادي رادیو توانېدلې چې خپل بې طرفي او توازن وساتي او منظمه تګلاره لري. دا رادیو د ژورنالیزم د حاکم اصولو پر بنسټ فعالیت کوي. د هغه د پام وړ ټکی دی چې د یو مسلکي کس په توګه احساسوم. زه باور لرم چې همدا خپلواک، آزاد، متوازنه او له پالیسۍ سره سمه به د رادیو پر مخ ځي.
کله چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15 بیا واک ته ورسېدل، د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا پر آزادو رسنیو یې بندیزونه ولګول. د بی پول خبريالانو د راپور لمخي افغانستان په تیر 2023 کال کې د بیان ازادي له اړخه د 180 هیوادونو په ډاله کې 125 ځای خپل کړی. افغانستان په 2020 کال کې د هیوادونو په ډاله کې 122 ځای درلود.
ساعت 5:30 است.